بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه ګرانو او قدرمن دوستانو تودو سلامونو او د نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع الاول یا ړومبی خور د میاشتې له 12 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 24 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د ایکو د بیخ بنو منصوبو د بشپړ کولو په ضرورت د ایران تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت ته د نننۍ ټولنې د ضرورت په اړه زموږ هنداره پروګرام کې شامل خپلو خوږو میلمنو سره وغږیږو، او په آخر کې به د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د میلاد د جشن په مناسبت یو بل خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې ستاسو د پام او استفادې وړو ګرځي له لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، معظم رهبر و فرمایل د وحدت اصلي موضوع فلسطین دی. قالی باف د اسلامي پارلمانونو مشرانو ته د میلاد النبی صلی الله علیه و علیه وسلم د جشن مبارکي او ویلا. علی شمخانی خبرداري ورکړ، سیهونس رژیم دی د ایران د غاښ ماتونکو جواب د زیانونو د بیا رغونې لپاره د بودیجې برابرولو په فکر کې اوسي. او د طالبانو د بهر نیو چارو وزیر د ایران له سفیر سره ولیدل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نظام د یو شمیر چارواکو د اسلامي وحدت په کانفرنس کې ګډون کوونکو میلمنو په کتنه کې د وحدت اصلي موضوع او سمبول فلسطین او بالا او تاکید وکړ. ها حکومتونه چې له سهونس رژیم سره تعلقات جوړ کړي دي د هغو تلافی دي وکړي. د معظم رهبر د دفتر د اطلاع رسونې د سایډ د رپورت له مخې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ میلاد په موقع د اسلامي انقلاب معظم رهبر دغه غونډه ته په وینا کې د اسلامي امت لپاره د بشری ژوند په ټولو اړخونو کې د اسلام د جامعیت بیانول او ترویجول دوه مهمې دندې وبللې. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نوی اسلامی تمدن در رامنځته کولو د مهم هدف عملی کېدل د سنی او شیعه مسلمانانو په اتحاد سره ممکن وباله، او وی فرمایل د مسلمانانو د اتحاد لپاره اصلی موضوع د فلسطین قضیه ده، او د فلسطینیانو د حقوقو د حاصلولو لپاره چې هر څومره په زیات جدیت سره کوشش وشي اسلامی اتحاد مضبوطیږي. دوی له غاصب سهونس رژیم سره د تعلقاتو جوړولو لپاره د سیمې د ځینو حکومتونو اقدام یو لوی ګناه او غلطي وبلله، او زیاته کړه دغه حکومتونه په کار دي د اسلامي وحدت په خلاف له دغه حرکت او لارې راستان شي او د خپل لوی غلطه تلافی دي وکړي. حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی د مسلمانانو اتحاد او یووالی یو پریکنده فریضه او قرآنی حکم وباله، او زیاته کړه اسلامی وحدت یو اصولی چاره ده، نه یو تاکتیکی او خاصو حالاتو سره مخصوص چاره، او دغه ملګرتیا د مسلمانانو د مضبوطی دو سبب کیږي چې لغیر اسلامی هیوادونو سره د روابطو لپاره هم ډک لاسونه تعلقاتو ته ورداخل شي. دوی د وحدت په مسله بیا بیا تاکیدونو وجه د مذهبونو ترمنځ زیاتې فاصلې او د دغو فاصلو د زیاتولو لپاره د دښمنانو سختې هلې ځلې وبللې او وی فرمایل نن د شیعه او سنی کلمه د امریکنیانو په سیاسي ادبیاتو کې هم داخله شوې ده، په داسې حال کې چې هغوی د اسلام له اصل سره مخالف او دښمنان دي. معظم رهبر د اسلامي دنیا په هر ځای کې د فتنې رامنځته کولو لپاره د امریکې او د هغې د لاسپوسو عواملو کوششونو ته په اشارې سره واضح کړه. د مسلمانانو او مزګزارو په خلاف د افغانستان په دو جماعتونو کې وروستۍ افسوسناکې او ژړونکې چودنې له هغو پیښو څخه دي چې د داعش ترهګر ډلې په لاسو ترسره شوې او امریکایانو په ډاګه ویلي وو چې داعش ډله مونږ جوړه کړې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د وحدت او یووالي په موضوع کلنی کانفرنسونه او غونډې کافی ونه بللې او زیاته کړه په دې اړه پکار دی په دایمي توګه بحثونه، بیانونه، هڅونې، پلانونه او د کار ویش وشي او د نمونې په توګه د افغانستان په همدغې قضیه کې له پیښو څخه د مخنیوي لپاره یوه لار په جماعتونو او مرکزونو کې د دغه هیواد د اوسنیو محترمو قدرمنو چارواکو شتون او یا په ګډو غونډو کې ګډون ته د سنی ورونو هڅول دي. قالیباف د اسلامي پارلمانونو مشرانو ته د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د جشن مبارکي وویلې. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر د اسلامي هیوادونو د پارلمانونو مشرانو ته په یو پیغام کې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم د میلاد د جشن مبارکي وویله. د خانه ملت خبریجان د رپورټ لمخې محمد باقر قالیباف د مبارکۍ په دغه پیغام کې وویل هیله ده چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې او له قرآن مجید او د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم له مبارک سیرت څخه د مرستې په اخیستلو سره د ستر اسلامي امت ترمنځ د یو زړهتوب او ورورولۍ د پیاوړتیا، د مسلمانانو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د تعلقاتو له مخکې نه د زیات استحکام کتونکي یو. لدې مخکې ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د نړۍ ټولو هیواد اسلامي هیوادونو مشرانو او عام مسلمانانو ته په دې اړه د مبارکۍ پیغام لیږلی دی. نن د اتوار ورځ د ربیع الاول یا لومبۍ خور د میاشتې 18 نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه حضرت له پاکو اهل بیت علیهم السلام څخه د شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د میلاد کلیزه ده، چې موږ هم په دې مناسبت ټولو ته په تیره بیا ګرانو اورېدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا سکتر په یو ټویټ کې ولیکل چې هونس رژیم د ایران د غاغ متون کې جواب د زیانونو د بیا رغونې لپاره د بودیجې برابرولو په فکر کې اوسي. علي شمخانی د ایران په خلاف د سهونس رژیم د غواخونو او د خپل غلیمانه اقداماتو لپاره د بودیجې د تصویبولو د ادعا پر د عمل کې په خپل یو ټویټ کې ولیکل سهونس رژیم د ایران په خلاف د شرارت لپاره د 1.5 میلیارد ډالری بودیجې د بیلولو په ځای په کار دی. د ایران د غاخمتون کې جواب په نتیجه کې د رامنځته شویو تاوانونو او زیانونو د بیا رغونې لپاره د لسګونو زرو میلیارد ډالرو د برابرولو په فکر کې اوسي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر بهادر امینیان جزی او ورسره مل هیئت سره لیدنې کتنې ترسره کړې. ویل کېږي په لیدنه کې ښاغلی امینیان ویلي چې اقتصادي مشکلات د ټولو مشترکه دشمن دی، چې په وینا یې ډېر ناخوالې زیږولی شي او ایران تیار دی چې په افغانستان کې د انرژي مواصلاتو، معدن، تجارت او روغتیا په برخو کې پانګونه وکړي. له بل لوري طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي مولوي امیر خان متقی په یادو برخو کې د طالب مشرانو له چمتووالي خبره وکړه او هم یې له ایران څخه غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د مهاجرینو ستونزو په حل کې هم باید خاصه پاملرنه وشي او په سرحد کې د تلونکو او راتلونکو مسافرو د اسانتیا لپاره هم ګړندي ګامونه واخیستل شي. د یو بل خبر له مخې په اورزګان کې په 900 جګړه ځپلو کورنیو د د ژمنو توکو د ویش لړۍ پیل شوه. طالب چارواکي وایي چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې له هغه 900 کورنیو سره د ژمنو توکو مرسته وشوه چې د تیرو جګړو له امله کورونه له منځه تللي وو. له دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان په زابل ولایت کې له 125 اړمنو کورنیو سره هم مرستې شوې وې. په افغانستان کې د طالب په کارکردګۍ او د خلکو د فقر په زیاتېدو نیوکې دوام لري. د افغانستان د حزب وحدت اسلامي د لوګې او ناوړه خوراک له کبله د دغه هیواد د ماشومانو مړینه د طالبانو لپاره د شرم او خیزلتیا سبب وبلله. د افغان هوا خبرې جان د رپورټ له مخې د افغانستان د حزب وحدت اسلامي ګوند لوړ رتبه مشر محمد محقق په فیسبوک پاڼه کې د کابل په لویدیځ کې د 8 ماشومانو مړینې ته په اشاره سره ولیکل، دغه پیښه د طالبانو لپاره د شرم داغ دی چې یوازې د خپل اقتدار غوښتنې په فکر کې دي. د بلې خوا طالبانو دوه افغان خبریالان وهلي او ټکولي دي او وسایل یې ورته مات کړي دي. د طلوع د خصوصي ټلویزیون خبریال صداقت غورزنګ او د جاج نیوز ویب سایټ خبریال جاوید رازمن چې تورخم بارډر ته تللي وو د طالبانو له لوري تر وهلو ټکلو وروسته وسایل هم ورته مات کړل. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې جرنلستانو وویل د تورخم د کمیسیار سره تر مخکې همغږی وروسته تورخم بارډر ته د هغه افغانانو په وضعیت د رپورټ چمتو کولو په مخه لاړ چې غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو د دروازې د بندېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د تورخم کمیسیار ورسره خپل وسلوال ملګري کړ چې د رپورټ جوړولو په مهال څوک مخنیوي ونه کړي. دوی وایي د دې باوجود هلته نورو طالبانو وډبول او وسایل ورته مات کړل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د ایکو د بیگمنو منصوبو د بشپړ کولو په ضرورت د ایران تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د اقتصادي ملګرتیا او د تنظیم ایکو د نوي مشر خسرو ناظری په کتنه کې په ایکو کې د ترانسپورت، سوداګرۍ، مالی او بانکي برخو کې د بیغ بناو او اوږدمهاله ځینو منصوبو له اجرا څخه په هر کلي سره هیله څرګنده کړه چې د هغه د مشرۍ په دوره کې به نیمګړې منصوبې برابر شي. خسرو ناظری هم په دغه کتنه کې په ایکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په محوري رول باندې په تاکید سره له دغه مهم سیمایز تنظیم څخه د ایران د ملاتړونو د دوام غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ده د نومبر د میاشتې په وروستیو وختونو کې د ایکو 15مه سرمشریزه غونډه د ترکمنستان په عشق آباد کې وشي. د غړو هیوادونو د پایدار اقتصادي ترقۍ د حالاتو ښه کول، په تدریجي توګه د تجارتي خنډونو ختمول، د انساني سرچینو، ترانسپورت او ارتباطاتو د ودې لپاره ګډ پروګرامونه ځینې هغه اهداف دي چې د ایکو په اساسنامه کې ټاکل شوي دي. ایکو سیمه روښانه تجارتي پس منظر او راتلونکی لري او ایران د دغه تنظیم له 15 غړو سره ګډې ځمکنۍ پولې لري. نړیوالو اوبو سره د نورو غړو د یوځای کولو لپاره د ستراتیژیک موقعیت په وجه د ایکو په سیمه کې په مهم پوزیشن کې دی. د ایران اسلامي جمهوریت د یو اړخیز پالنې مخالف دی او تل یې د اقتصادي ترقۍ او ثبات او امنیت ساتنې په هدف سره د سیمه ییزو ملګرتیاو په ضرورت تاکید کړی دی. په همدې بنیاد ایران د یو عادلانه او له تبعیض نه پاک اقتصادي نظام د عملي کېدو په خاطر د ملي او کلتوري ارزښتونو د ساتنې، اقتصادي ودې ته د رسیدو او په نړیوالو تعلقاتو کې د مناسب مقام د حاصلولو لپاره تل د ملګرو هیوادونو د ډله ییزو کوششونو ملاتړ کړی او کوي او له ایکو او د دغه تنظیم له فعالیتونو څخه ملاتړ هم په همدې چوکاټ کې شتون لري. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تاکید کړی دی چې دیارلسم حکومت اقتصادی ډیپلوماسي په جدیت سره په ایجنډا کې لري او لګاونډیانو سره ملګرتیا او په سیمه ایز سوداګرۍ کې د ایران د ونډې زیاتول زیات اهمیت لري. البته د ایکو د جغرافیایي خصوصیت او پکې د غړو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه، آذربایجان جمهوریت، ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او تاجکستان د شتون باوجود چې دغه ټول هیوادونه نړۍ یو جیوپلیټیکي سیمه ده، د دغه تنظیم بالقوا ظرفیتونه لا عملي شوي نه دي. په نړیوال تجارت کې د ایکو د غړو هیوادونو ونډه 875 میلیارد ډالر یعنی تقریبا 3% ده. دغه رقم تقریبا 1500 میلیون نفوسو شمیر او په دغه سیمه کې د تیلو، ګیسو او انرژي د ذخیرو شتون ته په پام سره نسبتا کم دی. اقتصادي او سیاسي عوامل او همدارنګ له سیمې د ورخوا هیوادونو مداخلت ځینې هغه عوامل دي چې د ایکو د اهدافو د پوره کېدو خنډونه شوي دي. سرګند ده چې ایکو د غړو وسایل او ظرفیتونه د دغو هیوادونو د اقتصادي ترقۍ لپاره ستره سرمایه رامنځته کړې ده او د ایکو د بیخبناو اوږدمهاله منصوبو د پوره کولو لپاره د ایران د خارجه وزیر تاکید د دغه تنظیم د غړو هیوادونو د ملګرتیاو په مضبوطېدو سره عملي کېدای شي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ مازیګرانه خبرونه اورئ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا وي چې موږ څه کوم یاري غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګرانو اوریدونکو په هنداره کې تاسو ته خراغلاس وایو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د ربیو الاول د میاشتې له 11 نیټې سره برابر ده. دغه نیټه د رحمت للعالمین تاجدار حرم او د ورستی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او هم دغه راز د امام جعفر صادق علیه السلام ل نیکمرغه زوکړو سره برابر ده. تهران ریډیو په دې مناسبت تاسو ته مبارکي وړاندې کوي. عزیزانو، نن چې اسلامي نړۍ له لویو ستونزو من جمله د ترهګرې په شان تورونو، بې اتفاقۍ، د پردیو لخوا له تپل شویو جنګونو او هم دغه راز داخلین خطو سره مخامخ ده، تر بل هر وخت زیات د عالمیانو د رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تعلیماتو ته اړتیا لري. نننه انسان واقعا چې د هغه حضرت ضرورتولې او قوت او رواداري پیغام ته ضرورت لري. کنن اسلامي نړۍ غواړي دوباره هغه د اسلام د لومړی وختونو شان او شوکت تستون او له مصیبتونو خلاص شي، باید چې د رسول الله مبارک هغه ژوند بخون کې طالبات په خپل ژوند کې هم په انفرادي او هم اجتماعي ډول پلي کړی. هم دغه راز امام جعفر صادق علیه السلام هم چې د یو روایت مطابق په مکتب کې 3000 شاګردان درلودل چې د مختلفو فرقو او مذهبونو وو، د اسلامي رواداري او د سولې او امنیت د پیغام یو سیمبل وو. نن به په هنداره کې د دغه دوو شخصیتونو په ځانګړنو او د هغوی له تعلیماتو د استفادې کولو په ضرورت در سره وغږیږو. په دې اړه مو د پاکستان له دوو شخصیتونو مولانا قیصر اقبال صاحب او هم دغه راز له یو بل وتلي عالم مولانا محمد رحیم دورانی سره خبرې کړې او د هغوی نظر مو غوښتې ده. تاسو ته بلنه درکو چې له موږ سره اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته مو دوباره راګرځو خدمت ته.
Thank you.
په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د مولانا قیصر اقبال په وینا سره پیلوو. مولانا صاحب، تاسو ته نن د رسول الله مبارک د نیکمرغه میلاد په مناسبت مبارکي وایو. مهرباني وکړئ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د شخصیتی ځانګړنو، سیرت او پنن زمانه کې د هغوی له تعلیماتو د استفادې کولو او اسلامي وحدت په اړه که زموږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړئ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة والسلام على اهلها، اما بعد، طول نوال د ستار ربیع الاول مناسبت سرا چلد بو معصومین و د ولادت ولی زر دنیا ته تشریف راوړی ری خپل نور سره دنیا منوره کړی دی. خل طول نوال افضل المرسلین اولین و آخرین و اشرف المخلوقات پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤسس دین اسلام اور امدی شانتا شپیگم امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چاغا رئیس دی مذہب جعفری، دیار دو معصومین و ولادت حوالے سارا تسٹول خدمت کی تبریک ذکر کو. رب ذو الجلال دی دو معصومین و وجود اقدس له خاطر مو باندې رحم کرم نظر وکي. پیغمبر گرامی اغه انبیانو لري چې پروردگار عالم د دین خدا، د پروردگار عالم دین او د خلکو هدایت لپاره د دنیا ته راستولې. او دنیا کې انسان وجود کې راغلي دی پروردگار عالم د بشر هدایت لپاره. یو لک شل څلور زره انبیا راستولې دي. دغه پیغمبر اغه پیغمبرانو لري چې مور نامه حضرت بی بی امینه سلام الله علیها و والد بزرگوار حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ. خپلا کچیر مو سترگی ورتا وغاڑو د پیغمبر گرامی کوم سی خصوصیات دی، کوم صفتونه دی، او کی ات قسم شک نشته ری. د پیغمبر زندگی مو ټول د پاره نمونه دی. د فیصله د قران دی چې چوک هم مسلمان وی دی باندې عقیده لري سو قران آی مطابق پیغمبر گرامی مو د پاره اسوه دی، نمونه دی. اصل کچیر مسترگی وغاڑو دنیا کې دا څو انسان ځان د پر اوسبه او نمونه ونیسی. دا د دنیا یو عام زندگی دی، غا مسلمان وی یا مسلمان نه وی، چوک هم وی، یو رویش دی وی طریقې باندې به زندگی تیری. نو مو هم مسلمانان یو، پکار دی مؤسس دین اسلام تاغه پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی مو ځان د پر خپل زندگی کې نمونه قرار راکو. دغه صداقت، دغه امانت، غا څوره امین وو، څوره صادق وو. او خپل خو بریګه مشرکانو کې هم، یهودیانو کې هم، هغه کسان چې هغه اصلا مسلمانانو هغو کې هم صداقت او امانت وجینه د پیغمبر چرچاوه، هغه به د پیغمبر گرامی وجود تسلیمول او د دوه صفاتونو وجینه. هم دی وجینه خو حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها چې کله ارچی ور سره وده کې انداورتی یی چې چونکې ته امین او صادق یی، دی وجینه زه غواړم تاسو سره ازدواج وکم. بس یو سبق چې موږ د پیغمبر زندگی نه خستې شو، خود صداقت او امانت دی. او دغه هفته وحدت چې بار ربیع الاول نه ستاره ربیع الاول پورې دی، واقعا تخمان دا سوچ کې چې د مسلمانانو منځ کې تفارقه لري، د مسلمانانو منځ کې اختلاف دی نه ولله. داسې خبره هیڅکله نشته لري. دا موږ لپاره یوه موکارې پکار دی کې خپلو منځو کې هغه عقیدې، هغه نکات مشترک چې مومنځ کې دي پکار دی راوالو، غو باندې لږ بحث وکړو. چین ور باندې مو لپاره د مزید او بشتر دینه زیات احتیاط والا ټیمبل نشي کېدلی. او همداغه هفته وحدت بهترینه هفته ری مو لپاره چې کې مو خپل ورونو سره مسلمانان خپل منځو کې چین د پیغمبر گرامی هغه نکات مشترک لولو، دغه اخلاق باندې بحث وشي، سیرت باندې بحث وشي. او همدې شان سره پیغمبر گرامی اخلاق بهترین اخلاق وو، امانتدار وو، صادق وو، امین وو. پیغمبر گرامی اخلاق و متعلق خپل سخو پریګه غیر سبب د پیغمبر څخه اخلاق وو. کچیر غیر چوک هم وی، یعنی مسلمانان نه وی، خو به د پیغمبر اخلاق و جنا پیغمبر ته نزګیر شولو. مو هم په کار دی خپل زندگی کې خپل اخلاق سره نور ځان لري نه کو ته سیاړي ضرور ورته وکو غیر غلی ما سره نزګیریږي زی لري کم نه. د پیغمبر اخلاق مو د پر هر جنبه، هر لحظه، هر زاویه نه کله د پیغمبر زندگی کې څومره لپاره سبق دی، سبق دی، سبق دی. خو د مو باندې ډیپند کیږي چې دغه زندگی نه سبق خلو کنه خلو. په ټولو ته پکار دی ته دی هفته وحدت کې د پیغمبر زندگی ستدي خپل منځ کې چانو چینو خپل منځو کې کینو کانفرنس وکړو خپل منځو کې خبرې اترې وکړو ویل دا خبرې اترې دي ته دې په ذریعه سره د هر یو انسان کومه عقیده دی کوم حقیقت دی هغه څرګندېږي لذا دغه هفته مو لپاره بهترینه هفته دی او دې هفته کې مو ډېر کارونه کوي شو مین جمله هغه ځنې شبهات ځنې بدګمانی چې د مو ذهن ته راغلي او د ښنه شولې د مو ذهن ته د مو ځوانانو ذهن ته پیغمبر متعلق مسلمانانو متعلق غو په کار دی لیلی کوم او علم د پیغمبر هغه پیغمبر چې شهید مرتضی مطهری و ډیر خارغه جمله لري غې چې کله پیغمبر امیدې په څه باندې پویدلونه امکان لري چې یو خاص په څه پویږي نه لړ شي خارغه مدرسه جوړکې پیغمبرې ګرامي چې کله مکه نه مدینې ته هجرت وکي کچیر پیغمبر په هیڅ نه پویدل بیا خو پروردګار وتی اکرا ته اویا پس پته لګیږي چې پیغمبر ځنه شو نه زده وو ویلې شو اما دا څه یوې مدرسې ته لاړ وي سکول ته لاړ وي سبا کې ویلې وي او دیهات کې نه لري اما دغه څه پیغمبر کله قرآن ویلې شي د قرآن تلاوت کوي شي بیا راشي مدینه کې خارغه مدرسه جوړه کی پته لګیږي چې د پیغمبر علم واقعا علمي حقيقي وو علمي وهبي وو ځکه خو پیغمبر اکرم دغه جمله کوي انا مدینه العلم وعلی بابها واقعا د علم شهر پیغمبر وو کچیرې ته غواړي کوم علم هم دنیا کې حاصل کی لار شه د پیغمبر ګرمي دروازې وته خلي کې ته هر څه ملوي دغه د مو یو غلط کنسپټ دی ښنه د موزین کې چې نو له پیغمبر یو ان پړ وو او هغه څه نه وز دنا پیغمبر هغه او څه د علم کې دوره طاقت وو زه وحي غونتي سخت شي دریافت کوي شو او به خلکو ته ابلاغ کوي شو بیانولې شو بس علم د پیغمبر تقوا د پیغمبر اخلاق د پیغمبر امانتداری د پیغمبر دیهت کیو خپل پیګرا نان مسلم هم غنا متاثر شویو او داغه هفته وحدت بود لپاره ډیر بهترین فرصت تی چې یو بل سره نږدې شو لذا الله نه د مو داغه دعا لري چې دغه لک فرصت کی مو ته لګ د مو توفیقاتو کې اضافه وکي او چینو خپل منځو کې څنګه څه خبرې وکړو تاسو هغه لګ لګي بدګمنی د مزینا لري شي وصلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
ډېر مننه کوم د مولانا قیصر اقبال صاحب. دلته به د مولانا محمد رحیم دورانی صاحب نظر د ربیع الاول د 19 منټې د امام جعفر صادق علیه السلام او د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې په اړه درته وړاندې کړو. مولانا صاحب کا مهرباني وکړه د امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت په حق لزمونږ اوریدونکو ته وایي د هغوی دغه شخصیت زمونږ اوریدونکو ته راو پیژنې.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کې شپږم امام دی د هغوی زوکړې سره نږدې یو لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه د ربیع الاول ولسم نیټه د یو سل اته څلوېښتم هجري کال د ربیع الاول ولسم نیټه سمون لري د حضرت امام صادق علیہ السلام زوکر سره. امام صادق علیہ السلام خپل نوم جعفر دے جعفر ابن محمد چې د محمد باقر علیہ السلام یعنی د پنځم امام زوی دے او پلار دے د امام موسی کاظم علیہ السلام د وم امام. امام صادق باندې مشهور او یعنی لکه څنګه چې نیکه بزرګوار یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادق او امین باندې معروف او همدارنګ امام جعفر صادق علیہ السلام هم صادق باندې معروف او مشهور په دې لقب باندې او همدارنګ د مشهور په جعفری باندې او چې کوم جعفری مذهب راغلی دی هغه هم کې دی د جعفری مذهب ډیر خدمت کړی دی په هغه زمانہ کې نو د دې وجنه د مذهب ته هم جعفری مذهب ویل کیږي دغه په نوم مشهور شوی دی او د دې علت او سبب دا چې په هغه زمانہ کې د بنی امیه او اخیری وختونه او د بنی عباس او د شروع وختونه نه هغه لږ غفلت شو یعنی غافل شو د امامانو د زوراولینا او د امامانو د ازارنا نو د دې وجنه امام صادق علیه السلام ته ډیره ښه موقعه ملو شو او هغه ډیر ښه طریقې سره خدمت وکړ او نن چې څومره حدیثونه دي د حدیثونو ډیر کتابونو کې د ټول نه زیات حدیثونه مونږ ته د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نه راغلي دي او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو درشم یعنی د یو درشو کالو چې کله پلار وفات شو حضرت امام باقر علیه السلام نه امامت ته ورسېده او د ټولو نه اوږد امامت د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وو. لکه څنګه چې په ولسمه نیټه باندې د امام جعفر صادق علیه السلام زوکړه ده، همدارنګ په ولسمه نیټه باندې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم هم زوکړه ده، او دا یو خپل اتفاق دی. یو ډیر ښه نظر سره دې ته مونږ کتلی شو. د امام صادق علیه السلام نه امامت نه بعد چې کم امام راضی هغه امام موسی کاظم علیہ السلام دے، او زن اختلافات دی دے کہ چے داغی اول سوی اسماعیل او بیا دویم بل سوی او دریم سوی امام موسی کاظم علیہ السلام ہو. زن کسان نو داو وی چے داغی اول سوی جوان دے دے اسماعیل نهاغه پس روان شو امام جعفر صادق علیہ السلام نباد، او اگی تے اسماعیلی فرقہ او ایلا، او پا اصل کے دولس امامان چے کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لی دی، او مشہور شاعر خوشحال خان بابا پخپل شعر کی اگی تے اشارہ کرے داو د حدیث په کتابونو کې راغلي دي، لکه سیوتی ذکر کړی دی، په تاریخ الخلفاء کې نورو ذکر کړی دي. هغه دولس امامان چې کوم پیغمبر نوم په نوم ښودلی دي، لکه خوشحال خان بابا وایي چې د جهان دولس امام دي، په حدیث کې نام په نام دي: اول علی، دویم حسن دی، دریم حسین پاکیزه تن دی، څلورم زین العابدین دی، بل باقر سن الدین دی، او بیا پسې د امام جعفر صادق علیه السلام ذکر کوي. نو هغه کې وم امام امام موسی کاظم علیه السلام دی، او اخر پورې د بی بی زهرا اولاد دی. پشت په پشت د حسیات دا ټول ذکر خوشحال خان بابا کړی دا دولسو امامانو. نو دې دولسو امامانو کې شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی، چې دا د دوانو د طرفه، یعنی هم د امام علی علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې راځي، او هم دارنګ د اول خلیفہ د ابو بکر په اولاد کې هم دی راځي، یعنی د وی اولاد او دی اولاد نه ملکر د دوانو د اولاد نه دا راغلی د مور د طرفه. نو حضرت امام صادق علیہ السلام زنو روایتو مطابق د یو دیر شو، او زنه روایتونه دا چې د سلور در شو یا پنځو در شو کالو چې امامت ته ورسید، او امامت یو کو د ټولو نه اوږد امامت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کړي دي چې آتش کال جوړیږي.
ډیر مننه کوم د مولانا محمد رحیم صاحب دلته یو لنډ شاندما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. راګرځو بیا خپل بحث ته. مولانا محمد رحیم صاحب، تاسو د امام جعفر صادق علیه السلام په شخصیت خرنا واچوله، که دلته مهرباني وکړئ د هغې د علمي خدماتو په هکله زموږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړئ.
د دې علمي خدمتونه ډېر زیات دي. د زنو روایتونو مطابق او زنو تاریخ لیکوالانو چې کوم لیکلي دي، د دې په سبق کې چې کوم د دې منبر او هغه ته به څلور زره شاګردانو چې راتلل به د دې نه به علمي ګټه اخیسته. د دې خوشکسمتي دا وه او نیکمرغي دا وه چې په هغه زمانه کې د بنی امیه اخیری دوره او د بنی عباس ابتدایي دوره و، نو دې ته زیات وخت ملو شوی چې د دین ښې طریقې سره خدمت وکړي، او دا مکتب ښې طریقې سره مکتب جعفریه دی خدمت کی. د هغینا مونږ ګورو د امام صادق علیه السلام د شاګردانو نه په الهیات کې کو ګورو، لکه د مفضل رساله کو ګورو په الهیات کې هغه معروفه ده، او د څه عجيبه حدیثونه او د خدای د څه عجيبه صفاتونه بیان کړي دي چې انسان هغه ته وګور نه کایل کیږي. په دې چې واقعا د امام صادق علیه السلام د خدای له لورې دا تعلیمات حاصل کړي، او بل څوک د څه د خدای ذکر کول نه شي. او همدارنګ په تفسیر کې وګورو د امام صادق علیه السلام دسه عجيبه تفسیرونه راغلي، لکه عرفانی تفسیرونه، تفسیر القران، منافع سور القران، یا خواص القران العظم. دسه عنوانونه چې منسوب دي امام صادق علیه الصلاه والسلام ته د شاګردانو ته لیکلي دي، او دا کتابونه مونږ ته رسیدلي دي د امام جعفر صادق علیه الصلاه والسلام نه. دې رنګ چې څومره علمونه مونږ ګورو مختلف او بیلابیل علمونه کې د امام جعفر صادق علیه الصلاه والسلام شاګردان شته، په ساينس کې شته، په نورو علمونو کې شته. نو د خدمتونه د علم د پاره ډیر زیات دي، او لکه څنګه ما ذکر وکړو چې څلور زره شاګردان د غیو د امام جعفر صادق علیه السلام. د اهل سنت او معروف او مشهور امام چې کوم دی، هغه هم د امام جعفر صادق علیه السلام شاګرد دی. لکه هغه په خپل وایي چې لولا سنتان لحلک النعمان، چېرې دغه دوه کاله نه وي نو نعمان ابن ثابت. امام ابو حنیفه دی ځان ته اشاره کوي، وایي چېرې هغه دوه کاله نه وي چې د امام جعفر صادق علیه السلام شاګردي کړی و، نو نعمان ابن ثابت په هلاکو، یعنی د سلورو مذهبونو چې کوم دوه امامان دي، دا یو مالک ابن انس، یو امام ابو حنیفه، دا دواړه د امام جعفر صادق علیه السلام شاګردان.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو په هنداره پروګرام کې د رسول الله مبارک او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د هغوی د شخصیت او د هغوی د سیرت په اړه د دوو عالمانو مولانا صاحب قیصر اقبال او مولانا صاحب محمد رحیم دورانی نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړې به خدای نوې دا دنیا، کل جهان د محمد په مخ پیدا شو، محمد دی د تمام جهان آبا، نبوت په محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمد انبیا، نور حالا د محمد و په جهان کې، چی بوی نو د آدم او د حوا، په صورت کې آخرین دی پیدا شوی، په معنا کې اولین دی تر هر چا، خدای مګنه به شک چې بنده دی، خدای مګنه به شک چې بنده دی، نور کل واره صفات دی پرشتیا، کنبی دی کولی دی کآسی دی، محمد دی د همه وارو پیشوا، چه دین د محمد دی قبول کړی، حبشی دی که فاسق دی که ترسا، محمد د گمراهانو رهنما دی، محمد دی د رندو د لاس عصا، کرنا د پیروی د محمد ده، کنه نشته په دنیا بل رنا، محمد د بیچارو چارگر دی، محمد د بیچارو چارگر دی، محمد دی هر دردمند لره دوا، زرحمان د محمد د در خاک روبیم، کمی خدای نکال دی در جدا. کو دربی ولول د میاشتې ولسمه نیټه د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغ زوکرې لکریز سره سمون خوري. تاسو ته په دې مناسبت د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه مبارک د شخصیت په حقله یوې وینا تاسو پام غواړو. یادونه ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کیږي.
خوګو دوستانو، یو زرو څلور سوه شپږ نوي کاله پخوا له هجرت را درې پنځوس کاله وړاندې د ربیع الاول په اوولسمه نیټه د ډیرو مسلمانو عالمانو په قول د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مکه په ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د یو بل روایت په اساس هغه بزرګوار د دغې میاشتې په دولسمه نیټه زیږېدلی دی. دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلار حضرت عبداللہ د بنی هاشم له کورنۍ څخه وو او قدرمنه مور بی بی امینه وا. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لزګیدنه وړاندې خپل پلار له لاس ورکړ او شپې کلن و چې مور یې هم وفات شو. په دې وخت کې د هغه بزرګوار نیکه حضرت عبدالمطلب علیه السلام د هغوی سرپرستی په غاړه واخیسته، خو هغه بزرګوار هم له 2 کلونو وروسته وفات شو او په دې توګه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په 8 کلنۍ کې د خپل تره حضرت ابو طالب علیه السلام تر پام لرنی او سرپرستی لاندې ورغی. رسول الله بزرګوار په 12 کلنۍ کې له خپل تره سره سوداګریزو سفرونو ته لاړ او د صداقت او ډیر باور له امله خلکو هغه بزرګوار ته د امین لقب ورکړی و. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ځوانۍ په پیل کې د جاهلیت د پړاوله پلیتیو څخه د خلاصون او د پنځون په نړۍ کې د تفکر لپاره د هیرا غرته پناه وړله او هلته یې په ساعتونو عبادت کاوه. کله چې د پیغمبر اکرم د برکتناک ژوند 40 کلونه تیر شوي وو، جبرائیل علیه السلام پر هغه بزرګوار نازل شو او د هغه حضرت د پیغمبرۍ په اړه د خدای یو پیغام ورسوه. په دې توګه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د خداوند متعال وروسته رسول او استازی په توګه توحید او واحد پرستی ته د خلکو د هدایتولو دنده په غاړه واخیسته. د اسلام قدرمن رسول د خپل رسالت په وخت کې د ډیرو سختیو په زغملو سره په حجاز کې د بت پرستی جړې وېستلې او پر بشپړ او لوړ اسلامي تعلیماتو ولاړ حکومت یې رامنځته کړ.
قدرمن اوریدونکو، هغه حیرانوونکی شخصیت دی چې ډیر انسانان د هدایت په کښتۍ کې کچینول او په پیړیو پیړیو د پیښو په توپانی څپو کې پر مخ بوتلل. نن هم هغه کښتۍ د زمانې په سمندر کې روانه ده. د لا اله الا الله بیرغ پرې رپیږي او محمد رسول الله په همغه شوکت او عظمت سره دغه کښتۍ هدایتوي. د ایران بچا خسرو انوشیروان په خپل فیروزی رنگ تخت تکیه وهلی و د سرو زرو کیانی او اهوی تاج په شاوخوا کې پروت و. ناڅاپه د جنگ د نغارې په شان یو غږ د هغه آرامښت ګډوډ کړ. د مرمر د کاڼې یوه ټوټه لمانۍ جلا شوه او له هر لورې د ساتونکو غږونه په ماڼۍ کې پورته شول چې چیغې یې وهلې. د کسرا ایوان مات شو او کنګورې راوغورځېدې. انوشیروان له خوبه ټوپ کړل او د باغ او ایوان په لورې منډه کړه. حیران شاوخوا ته کتل. بزرگ مهر حکیم ولیده ورته وویل، ای و خیاره څومره عجیبه شپه ده. دوه حیرانون کی پیش را څرګند شوه، یو می خوب لیدلی او بل می مانی مات شوه. خوب می ولیده چې د شپې په تیاره کې یو لمر د حجاز له لورې را پورته شو، هر ځای روښانه کړ او یوازې زما مانی په تیاره کې پاتې شوه. زلا د دغه تیارې په ویره کې وم چې ناڅاپه د ایوان د ماتېدو په غږ له خوبه را بیدار شوم. د حجاز د لمر څه مطلب کیدلی شي؟ بزرگ مهر وویل، یو داسې سړی را روان دی چې طاقت یې تر باچاهانو او علم یې تر فقیهانو زیات دی. د هغه رڼا د خدای لورینه ده. د کلام رڼا به یې په نړۍ کې وځلیږي او د پخوانیو دینونو به د ونو د پاڼو په شان زیړ او وویریږي. د ایوان ماتېدل هم له موره د دغه اوخیار کس د پیدا کېدو نښه ده چې څلوېښت کاله وروسته به یې خبر راشي. په سبا سهار انوشیروان لا د تېرې شپې د پېښې له فکرونو ور نه و راوتلی چې یو پیغام چې مداین ته راغی او خبرې ورکړ: ای باچاهانو، عجیبه پېښه شوې ده. بیگا د فارس اورتون چې زرګونه کاله بل و مړ او یخ شو. تر دې عجیبه دا چې کعبه ولړزېده او کوم بوتان چې پکې وو پر مخ یې راپرېوتل. یو بل کس پیغام راوړ چې: ای باچاهانو، بیگا د ساوه لوی جهیل چې خلکو یې عبادت کاوه ناڅاپه وچ شو او عبادت کوونکي یې حیران کړل. توا کومه لویه پېښه کېدونکې ده. انوشیروان د خوبونو تعبیرونکي او وړاندویونکي راوغوښتل. هغوی ټولو د مکې په آسمان کې د یو ستوري د راختلو خبر ورکړ چې نړۍ به بدلوي. په دې ډول خدای تعالی د خپل وروستي پیغمبر د زوکړې په شپه نړۍ د هغه د برکتناکو ګامونو لپاره تیاره کړه.
او آخر په یو داسې وخت کې چې د نړۍ ولسونو او امتونو مختلف خدایان منل او جهل، غفلت او وحشت په هر ځای واکمن و، د خدای وروستي پیغمبر محمد په مکې کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. حضرت آمینه بی بی وایي: په خدای قسم، زوی چې مې پیدا شو نو لاسونه یې په مځکه کېښودل او سر یې اسمان ته اوچت کړ او ورته یې وکتل. لما یو نور راوخته او په دغه رڼا کې مې واورېدل چې یو کس وویل: تا د خلکو صاحب او څښتن زیږولې دی، په هغه د محمد نوم کېږده. بیا یې هغه عبدالمطلب ته وروسته او هغه څه چې مور ته یې ویلي وو عبدالمطلب ته یې وویل. حضرت عبدالمطلب هغه په لمن کې واخیسته او ویې ویل: ستاینه کوم د هغه خدای چې دا بچی یې راته راکړ. دا پاک او خوشبودار بچی چې په زانګو کې د ټولو هلکانو سرور دی.
عزیزانو، الهی پیغمبرانو لکه ابراهیم، موسی او عیسی علیهم السلام د خدای دین خلکو ته ډالۍ کړ. د دغو پیغمبرانو یو ګډ ټکی دا و چې هر یو بل د بل زیری ورکړی دی. البته اکثره پیغمبرانو د خپل خاص وخت او خلکو لپاره بلنه ورکړې ده. خو د اسلام د پیغمبر په هکله چې د الهي پیغمبرانو ورستې کړی ده، په دینی کتابونو کې روښانه زیری موجود دی. محمد د نړۍ په مذهبي کتابتون کې د کتاب لیکوال مولانا عبدالحق وایي: د خدای مصلحت دا و چې د غزیرې د طبیعت د ښکلا او پشان چې پایدار دی، یا د زرو او جواهرو د صندوقچې پشان چې شایسته ساتنه کیږي، د اشاراتو په لفافه کې محفوظ پاتې شي چې راتلونکي نسلونه ترې استفاده وکړي، هغه نسلونه چې له عقل او بصیرت سره یې سروکار زیات دی. د اسلام ګران قدر پیغمبر د قادر، حکیم او مدبر خدای په پیژندلو سره د انسان د کرامت، بشری حقوقو او آزادۍ په اکله ډیر خایسته پیغامونه ورکړل او د عدالت د اجرا او عدل بیلګه وګرځیدله. حضرت محمد مصطفی د انسان د ژوند لتیارو د رنایې په لور کرکی پرانستله او انسانیت ته یې ورزده کړه چې انسان د حقیقت په لور په تک سره د عقل پرنا لتیارو راوباسي او د رناګانو په لور یې بوزي. هغه به په خپل فرمایل قل هاتو برهانکم، ووایاست چې خپل دلیلونه راوړئ. د لارښوونې د دې ځلانده لمر د نیکمرغه میلاد په اکله د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د هغه حضرت ارزښمنې وینا را اخلو چې فرمایلی دی درې شیان دی چې که په هر چا کې وي د ایمان خصلت یې بشپړه کړی دی، چې خوشحاله شي، خوشحاله یې پر باطله لاره بونه ځي، او چې غصه شي غصه یې له حقه لیرې نه کړي، او چې قدرت یې پیدا کړي پر هغه څه چې حق یې نه دی په هغه لاس پورې نه کړي.
خوږو دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې د کلیزې او د وحدت د اونې په مناسبت یو ځل بیا درته د مبارکۍ په ویلو سره د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیدلی او موږ هم له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.